السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم د افغانستان د دولت د سولې مرکزي ټیم وایي طالبان له دوی سره د خبرو لپاره چندان لیواله نه دي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې بهیر په اړه د خبرو لپاره نن سعودي عربستان ته ولاړ. د ماشومانو د ملاتړ موسسوي په 2020 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د خوړو د نه خوندیتوب له خطر سره مخامخ دي او په پاکستان کې د حکومت د نهو مخالفو ګوندونو ائتلاف اعلان کړی چې په ټول هیواد کې به د نویو اعتراضونو لړۍ پیل کړي. د خبرونو تفصیل په دوحې کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یو ځل بیا بدبینانه څرګندونې سوي دي. د افغانستان د دولت مرکزي پلاوي یو غړي ویلي چې د طالبانو استازي د رغند بحثونو دوام ته ډېره لیوالتیا نه لري. حفیظ منصور ازادي راډیو ته وویل چې مقابل لوری یې چمتو نه دی چې د خبرو جدي پړاو ته ننوځي. هغه وویل
مهم ټکی دا دی چې د افغانستان د اسلامي دولت پلاوي یو ځل بیا له هغوی غوښتي چې تر هر څه وړاندې د دین او اسلام له نظره او قرآن او سنت ته په پام سره د اوسنۍ جګړې په اړه بحث وکړو.
په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت اماړي کو مشري ناجي انوري په یوه ژغیز پیغام کې ویلي چې د دولت پلاوی د اجنډا په اړه پر ډلبندیز باندې کار کوي او له مقابل لوري غوښتي چې په دې اړه جدي هڅو ته مخه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې بهیر په اړه د خبرو لپاره نن د یو پلاوی په مشرۍ سعودي عربستان ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې د درې ورځني سفر هدف د دوړخیزو اړیکو لا پراختیا، د افغانستان د سولې بهیر څخه د ریاض د ملاتړ ستاینه او د دوړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پراخوالی شول سوی. د ویلامیه پر اساس تم د شغل اتمر په دې سفر کې لخپل سیال شهزاده فیصل بن فرحان آل سعودي او د هغه وات لایوش میر نور لوړپور مشرانو سره ګوري. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي په 2020 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د کافي خوړو د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي. د غیدارې نن په یوې اعلامیه کې ویلي چې څه باندې 13 میلیون افغانان چې 9.1 میلیون ماشومان دي د خوراکي موادو په ګډون ژغورونکي ملاتړ ته اړتیا لري. دغه سازمان د روان میلادي کال لپاره د دغې اړتیا د پوره کېدو لپاره له مرسته کوونکو هیوادونو څخه د 3 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د یو سیمه ییز خبریال په ګډون لس تنه نن په روزګان ولایت کې په یوې چاودنه کې ټپیان سول. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد رسنیو ته په یو استولې پیغام کې ویلي چې د بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و چې نن غرمه په ترنګوټ ښار کې د پولیسو پر یو موټر وچاودید.
لس کسان سطحي زخمیان دي چې هغه هم قابل د تشویش نه دي او هغه ټول بیرته خپلو کورونو ته انتقال شوی چې په دې کې دوه نفره پولیس و او نور ملکی وګړي چې په ملکی وګړو کې ماشوم او یو ښځه هم شامل و.
د سلام روزګان رادیو مسول مدیر بریالي انصاري هم منلی چې د یادی رادیو یو خبریال په ټپیانو کې شامل دی. تر اوسه د دې چودنې مسولیت چا نه دی منلی. سمجاغله ازادي رادیو اوري. په پاکستان کې د حکومت د نهو مخالفو ګوندونو ائتلاف اعلان کړی چې په ټول هیواد کې به د نویو اعتراضونو لړۍ پیل کړي او د فشارونو به له وخت څخه د صدر اعظم عمران خان تر لری کې دوه پوری دوام وکړي. د پاکستان دیموکراتیک ګوند د پاکستان دیموکراتیک غورزنګ مشرانو د جنوري پر 13 اعلان کړی چې د دولت زده د نوي لارینونو او اعتراضونو پر پلان موافقه کړې ده. د دوی په وینا دغه اعتراضونه به د روان کال په جنوري او فبروري میاشتو کې د پاکستان په څو شهرونو کې ترسره شي. کرملن نن ویلي چې د نویو اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د یو شمېر لویدیځو هیوادونو څرګندونې ورته د پام وړ نه دي. لیتوانیا، لاتویا او استونیا ویلي چې دوی د اروپای ټولنې له بهرنیو چارو وزیرانو څخه غوښتي چې د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د نیول کېدو له کبله دغه ټولنه پر روسیې د اقتصادي بندیزونو په اړه بحث وکړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن په یوې خبري غونډې کې وویل چې د ناوالنی نیول کېدل د روسیې یوه کورنۍ موضوع ده. نوموړي دا هم ویلي چې د ناوالنی د پلویانو د اعتراضونو څخه ویرن لري. الکسی ناوالنی د دوشنبه پر ورځ په مسکو کې د پولیسو له ماموریت څخه په یو ویډیوي پیغام کې لخپلو پلویانو وغوښتل چې د حکومت ضد اعتراضونو ته دوام ورکړي.
مقاومت وکړي، لارو سړکونو ته راووځي. لمونږ پرته بل څوک زموږ ساتنه نه کوي. زموږ شمیر خورا زیات دی. هر هغه څه به ترلاسه کړای شو چې د ترلاسه کولو غوښتنه
ناوالنی د یکشنبې په ورځ ناوخته له جرمني څخه مسکو ته له رسېدو سره سم د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول سو. او تمه ده د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د خپلې دندې په وروستۍ ورځ لسګونو بندیانو ته د بخښنې فرمان ورکړي. امریکایي رسنیو په سپینه ماڼۍ کې د سرچینو په حواله راپورونه خپره کړي چې تمه ده ولسمشر ټرمپ له شپېتو تر سلو پورې کسانو ته یا بخښنه او یا د بند موده یې راکمه کړي. نن د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د دندې وروستۍ ورځ ده. ټاکل سوی سبا د جنوري 20 جو بایډن د امریکا متحده ایالاتونو د نوي منتخب ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه وریځ ده. تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي 3. هرات اسمان نیمه وریځ ده. تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه منفي 2. کندهار کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه منفي 0. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي 1. او بلاخره جلال آباد کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 4 اټکل شوی ده.
اول مو خبرونه واوریدل، ورپسې مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اول راپور مدادی چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم شکایت لري طالبان ورسره خبرو ته نه کینی.
جانب ایت طالبان برای گفتگوهای سود
طالب لاوی رغونکو او گتورو خبرو تا چندان لیواله ندهی دی دخپلو پاتی بندیانو دا ازادی بحث هم لموج او هم لامریکایانو سر مطرح کرده.
طالبانو مشخصا د دغو خبرو په اړه څه ندی ویلی، خو تر دې مخکې ویلی چې د دوی ټیم د خبرو لپاره چمتو ده. په پکتیا کې یو کورنۍ چې دوه غړي د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي او اوس یې سرپرستي سپینګیرې پلار او سپینسرې مور په غاړه لري له حکومته د مرستې او پاملرنې غوښتنه کوي. د وژل شویو سرتیرو مور وایي
اول مکاري شهید سکاري ابن پاسید مې شهید سه بیا زه ښه شو کلي اردو کې و پخیمان وویله لاسې ووایي دغه درته په دی لاویر نه و.
په روزګان کې د یونیسف لخوا د درملو مرسته شوې ده.
یعنې د موسم سره برابر د دوا ورته برابره شوې ده. تقریبا د 12 کلامه شاوخوا اقلام پکښې کې دي چې هغه
د امریکا ولسمشر ښایي نن ځینې مجرمین وبخي. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مرکچی پلاوی وایي طالبان د سولې ګټورو او پایله لرونکو خبرو ته چندان لیواله نه دي. د دې پلاوی یو غړي حفیظ منصور ازادي راډیو ته وویل طالبان آن د رواني جګړې د مشروعیت او عدم مشروعیت د ثابتېدو لپاره هم د خبرو میز ته نه ورسره کینی. بلخوا د مرکچی پلاوی یو بل غړی وایي طالبان حاضر نه دي چې د خپلو نورو زندانیانو د ازادېدو او له تور نوملړه د خپلو مشرانو د نومونو تر ویستلو پورې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. د ملي مصالحې عالی شورا وایي د دوی مرکچی پلاوی به له طالبانو سره په هرې هغې موضوع چې دا ډلې وغواړي خبرې وکړي. جزئیات په دغه راپور کې.
په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرو د بریا په اړه منفي لیدلوری ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. تازه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د مرکچی پلاوی یو غړی پر طالب پلاوی تور پورې کوي چې رغونکو او ګټورو خبرو ته لیوالتیا نه لري. حافظ منصور د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان آن د روانې جګړې د مشروعیت او عدم مشروعیت په اړه خبرو ته هم نه حاضري کی.
جانب ایت طالبان طالب پلاوی رغونکو او ګټورو خبرو ته چندان لیواله نه دی. دوی د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ بحث هم له موږ او هم له امریکایانو سره مطرح کړی دی. ولې مهم ټکی دا دی چې د افغانستان اسلامي دولت مرکچی پلاوی له دوی غوښتي چې له هر څه وړاندې د روانې جګړې په اړه د اسلام او قرآن لیدلوري بحث وکړو.
بحث کړي
خغلی منصور زیاتوی له هر څه وړاندې باید طالبان دا روښانه کړي چې ولې هر ورځ بېګونه انسانان وژني. د سولې خبرو د پرمختګ او بریا لپاره د طالبانو د لیوالتیا د کمیدو موضوع داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره وروستۍ کتنه کوي. د خپلو پاتې بندیانو د خوشي کېدو او د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له تور نوملار څخه د خپلو مشرانو د نومونو د ویستو غوښتنه کړې وه. طالبانو دا غوښتنه له امریکا سره د شوي هوکړې برخه بللې. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دوی مرکچي پلاوی حاضر دی چې له طالبانو سره په هرې هغې موضوع چې وغواړي خبرې وکړي. د دې شورا ویان فریدون خوزون:
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د سولې لپاره له یوې قاطع او راسخې ارادې سره راغلی دی او په هرې موضوع چې طالبان وغواړي چې په هغې بحث وشي د افغانستان مذاکراتي پلاوی چمتو دی چې په هغې ورسره بحث وکړي او موږ منتظر یو هر څه زر چې طالبان مشخص کړي چې دوی په کومو موضوعاتو غواړي بحث وکړي.
خو طالبان د افغانستان جمهوري دولت د مرکچي پلاوی د نویو څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د سولې خبرو ته ځان شمن بللی. بلخوا بلومبرګ رسنۍ په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر د ویان محمد نعیم له قوله لیکلي، دوی د امریکا له نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایډن غواړي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوې هوکړې ته درناوی وکړي. ښاغلی محمد نعیم زیاته کړي دا هوکړه د سولې په خبرو نیغ په نیغه اغیز لري. په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو دوه اونۍ وړاندې پیل شوی. د ملي مصالحې عالي شورا او مرکچي پلاوي د معلوماتو پر بنسټ دوی د دې خبرو د پرمختګ لپاره خپله اجنډا او د سولې خبرو لومړیتوبونه طالبانو ته سپارلي دي، خو د دوی په وینا طالبانو لا په دې برخه کې کوم ګام نه دی پورته کړی. طالبان بیا وایي د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه روان دي او وخت غواړي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلون کې ده
زمون شبین نلی افغانان د افغانستان د سولې پر پروسه باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
په کابل کې لسګونه مدني فعالانو د وروستیو هدفي وژنو په غبرګون باندې اعتراض وکړ. دوی له حکومت وغوښتل چې د دغه اصلي هدفي وژنو مخه دې ونیسي. د افغانستان چارواکي بیا د افغان حکومت چارواکي بیا د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره وایي چې جدي اقدامات کوي. دا چې څه په دې راپور کې به واورئ.
په کابل او نورو ولایتونو کې د هدفي وژنو له امله اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. یو شمېر مدني فعالان چې د ټولنې شمېرې شاوخوا شپېتو ته رسېږي په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د روانو ترورونو او هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. مدني فعاله زهره امیری وایي خبریالان او مدني فعالان د ټولنې بې طرفه خلک دي، نو د دې بې پرې خلکو وژل ولې دوام لري؟
د اوسنۍ برنامه هدف مو دا د ملکي او مدني ټولنو چې بې ځایه وژنې او تلفات په حق لده. خو موږ حکومت څخه غواړو چې زموږ نسبي امنیت تامین کړي تر څو کولای شي چې خپل غږ پورته کړو، او کچېری د مدني ټولنو غږ چوب شو نو بیا دښمن کولای شي چې خپل شوم اهداف په اسانۍ سره پیل کړي.
د مدني فعالانو د پریکړې لیک په صدرولو سره افغان حکومت او طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سیاسي او مدني فعالانو، خبریالانو او عام وګړو د خوندیتوب لپاره د یوې هوکړې ته ورسیږي. له دې سره هم مهاله د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس لرل له شک څخه یقین ته واوښته. هغه لیکلي د خبریالانو، مدني او سیاسي فعالانو د وژنې تر شا طالبان لاس لري. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تیرو څو اونیو میاشتو کې د دې ډلې ګڼ شمېر کسان په دې تور نیولي دي. نوموړي په ټینګار سره د اعدام په اړه د طالبانو غبرګون ته په ځواب کې لیکلي چې طالبانو خود چې دوی د خبریالانو، مدني فعالانو او نورو ناوړه کړنو تر شا لاس لري. د هغه په خبره طالبان د عامو خلکو له وژلو او ویجاړۍ پرته بل کار نه لري. د ښاغلي صالح د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي طالبانو په هدفي وژنو سره اوس د جګړې تګلاره بدله کړې ده.
دا یوازې د هدفي وژنو مسأله په کابل یا ولایتونو کې نه ده، دا د طالبانو د جګړې نوی تاکتیک ده. طالبان له امریکایانو سره تړون لري چې موږ په لوی خارونو کې حمله نه کوو. په همدې خاطر مسؤلیت نه اخلي چې امریکایانو نویره لري چې هغوی به بیا له دې تړون او له دوی سره له موافقې ووځي. اما په کابل او نورو خارونو کې د هدفي وژنو له لارې د خپل جګړې ته دوام ورکړی دی.
ښاغلی مراد وروستی اندېښنو ته په اشارې سره وایي ټول امنیتي او دفاعي بنسټونه د عامو خلکو او نورو وګړو د خوندیتوب لپاره جدي کار کوي. هڅه مو کړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم په دې اړه راواخلو، خو زموږ اړیکه چا ځواب نه کړه. طالبان بیا د افغان حکومت دا اداوې چې ګڼې دغه ډله د هدفي وژنو تر شا لاس لري ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي، په کابل کې ناس چارواکي په داشان اداو سره خپلې ناکامۍ پټوي. دا په داسې حال کې ده چې هدفي وژنې په افغانستان په تیره بیا په کابل ښار کې په دې وروستیو کې وجدي ستونزه ده. په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر مدني فعالان، خبریالان او د ښځو د حقوقو فعالانې د هدفي وژنو ښکار شوي. د دغې لړۍ دوام ان تر دې چې یو شمېر مدني فعالان او خبریالان د هېواد پرېښودو ته هم اړ کړه.
ڈیموکریسی نوائی ظلم و استبداد بو ڈیموکریسی
خلق و حکومت بنوے
ڈیموکریسی نو رسنئی بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے
په پکتیا کې یو کورنۍ چې دوه غړي یې د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي او اوس یې سرپرستي سپینګیری پلار او سپینسرې مور په غاړه لري، له حکومته د مرستې او پاملرنې غوښتنه کوي. بلخوا د پکتیا امنیتي چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې د وژل شویو او ټپي شویو پولیسو د کورنیو سره د خوراکي توکو او نغدو پیسو د مرستو د ویش پلان لري. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
اول میں کاری شہید سکاری اپنے پاس عید میں شہید سے پیاز دیکھا شکلی اردو کی وہ پکھائے مائن ہوا ہے للا سے ہوا ہے دیکھا در تو پیاز بھی لائے میرے لوگ شپاگ نیستی و بچے سے بل سوئے میرا تھا مرس بوار جی وہ پاچی بچے پل پاچی جی آتا سوئے میرا آگا یو شہید سے پلک شہید
سے دادی بے بری مرغاگ دائی چشپاگ میں اشتے مخ کی اوزوی پا اردو کی او سلور رز مخ کی بل یوازن ایزوی عبدالمالک چی دا پولیس و پولیکو که دنده در لودا پا گردیس که پی واسطوال برید که و وجل شو دا افغان زواکونو دی لیکو دی دو سرتیرو دا پاتو ترسرو او سلورو اولادونو سرپرستیه سپینسر مور او پلار تور پاتشو چه اوی خپل بیماران او دی بل جمرسته تر دی دی او یا کلن محمد کریم کورت الله هم دا غد وجل شوی زوی عبدالمالک دا دعا و فاتحه لپار خپلوان او دوستان ورزی محمد کریم وای دو مشران زامنی در لودل چه دواره اسکره یا دو وطن خدمت تور کردی ون نموڑه لی افغان حکمت سخه خپلی او دنور و وجل شو سرتیرو لکرانی سره دمرسته غوخته نکوی
دو زمان لرمه لرل میو دواره می اسکری تور کردی و دو وطن خدمت تور کردی و دو وطن ناموس تور کردی و دا یو شهید سه لغا یو را پاتی سه دا غبل و سابل روز دی جمعه پشپا باندی که خوز پلور که شهید سه دی یوم دو اولاد از احتمال را پاتی دی بلم را پاتی دی خپلمی پکی خویی دی دا تلای نسما دا غا دو لوی بل سی آغا اللہ تعالی را نواخست خپلمی پکی خویی دی ولا قرزار رمین دا غا دی ما ودانی دا دی ما کور دا دیزگیز پیدا کبو دی بیگا پیدا کبو مگا خدای تیل دا دی حکومت چارواکو ته ویل ده
عبدالرزاق د وجل شوی سرتیری عبدالمالک د ترزوی او نږدې ملګری وو. هغه وایي له عبدالمالک سره ډیر وخت یو ځای پاتې شوی او ډیرې ښې خاطرې ترې لري. عبدالرزاق چې د خپل ملګري په ویر اوښ کې تویوي د ډیر غم له امله له ژړا پرته نور څه نشي ویلی. سپینګل چې د دې ویرجنې کورنۍ ګاونډی دی وایي که حکومت ورسره مرسته ونکړي په نږدې خلکو کې هم داسې وس نشته چې هغوی د دې ستونزو ته رسېدنه وکړي.
موږ خو د دولت دا غواړو چې دغه ټول بې سرپرسته پاتې سل بل اسره نه لري، باید دولت کومک ورسره وکړي. خپله کلي کې هم داسې اقتصادي خلک دومره نشته چې د دې سره کومک وکړي.
د پکتیا امنیتي مسؤلین بیا وایي چې ډېر ژر به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د وژل شویو او ټپي شویو سرتیرو او افسرانو له کورنیو سره مرستې پیل کړي. د پکتیا سرپرست امنیه قمندان سمنوال لطفالله کامران وویل
دا تصمیم موږ ټول لرو چې له ټولو کورنیو سره کومک وکړو، د هغوی مشکلاتو ته رسیدګي وکړو. په دغه لنډ وخت کې به انشاءالله تاسو ووینئ چې پکتیا امنیه قمندانې پراخ پیمانه سره شهیدانو کورونو سره کومک وکړه، هم نغدي او هم عشوي کومک ورسره وکړه او هم چنان له زخمیانو سره.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د محمد کریم د کورنۍ کیسه د هغې غمیزې یوه برخه ده چې لا هم هره ورځ په لسګونه ورته نورې داسې پېښې رامنځته کېږي او په دې هېواد کې د کونډو برو او یتیمانو شمېر پسې زیاتوي.
جوان
دریکشه پولیس و جوسمی
تکارو سیستم هغه چې تکار مریض راغی
ازادي
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شي
په هنه
سوې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د هند لخوا د چابهار بندر د پراختیا په برخه کې ورسته هڅه ستایي. د دې خونې مسولان وایي د افغانستان پر سوداګرۍ د پاکستان لخوا د محدودیت وضع کولو وروسته چابهار بندر د افغان سوداګرو د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې ښه بدیل دی او دا بندر باید لا پراخ شي. تازه هند له یو اوږده ځنډ وروسته یو ځل بیا د چابهار بندر د پراختیا لپاره یو شمېر لوی کرینګونه ځای پر ځای کړي دي. جزئیات په دغه راپور کې
د هند لخوا د چابهار بندر د پراختیا لپاره وروستۍ هڅې د افغانستان د خصوصي سکتور له هر کلی سره مخ شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د هند لخوا په چابهار بندر کې د لویو کرینګونو له ځای پر ځای کولو وروسته وایي د پاکستان لخوا د افغانستان پر سوداګرۍ د محدودیتونو تر وځه کولو وروسته چابهار د افغان سوداګرو د سوداګرۍ د پراختیا لپاره ښه بدیل دی. د دې خونی ویان امین باباک د سشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د افغانستان سوداګر د هند لخوا د دې بندر د لا پراختیا غوښتون کړي.
افغانستان خصوصي سکتور د دې ګام هرکلی کوي. چابهار بندر له نورو هیوادونو سره د افغانستان د راکړې ورکړې لپاره یو ښه سوداګریزه لاره ده. موږ هیله لرو چې دا بندر لا پراخه او پکې ډېرې اسانتیاوې برابرې شي.
د لویو کرینګونو یا ودانیزو ماشینونو تړون له دې وړاندې یو چینی شرکت ته ورکړل شو. خو د دې کرینګونو د برابرولو په برخه کې د ځنډ له کبله دا تړون لغوه او یو ایټالوي شرکت ته ورکړل شو. د دې تړون پر بنسټ دا ایټالوي شرکت به شپږ کرینګونه یا جرثقیلونه چې د یو سل څلوېښت تنو د پورته کولو وړتیا لري د چابهار بندر لپاره چمتو کړي. د چابهار بندر د مسؤولانو له قوله اوس مهال د دې کرینګونو دوه پایې چې بیه یې 8.5 میلیون ډالر کېږي چابهار بندر ته لېږدول شوي دي. د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان یوه لویه ستونزه اوبیزو بندرونو ته لاسرسی دی. افغانستان له دې وړاندې د کراچۍ او عباس بندرونو له لارې نړیوال اوبو ته لار پیدا کوله، خو د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر وړاندې د محدودیتونو تر وځه کېدو وروسته کراچۍ بندر ته لاسرسی کم او پر عباس بندر تکیه ډېره شوه. خو چابهار د عباس بندر په پرتله 90 کیلومتره او د کراچۍ بندر په پرتله 900 کیلومتره د افغانستان مرکز ته نږدې دی. همدا ډول د دې بندر له لارې د یو کانټینر د رارسېدو بیه له 500 تر 1000 امریکایي ډالرو کم لګښت غواړي. دغه شان چابهار د افغانستان لپاره یو له نږدې او هغو بندرونو څخه دی چې نړیوال اوبو ته په کمه بیه او لږ واټن افغانستان لاسرسی پیدا کولی شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. اورزګان کې د یونیسف لخوا د شپږ 500 روغتیایي مرکزونو سره د درملو د مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده. د اورزګان د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالغفار وطنوال وایي دغو درملو په مرسته کېدو سره به د درملو د نشتوالي ستونزه تر یو ځایه حل شي. نورحال په دغه راپور کې
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف لخوا په دغه ولایت کې د شپږ 500 روغتیایي مرکزونو سره د 12 کلمه درملو د دغه مرستې لړۍ نن په مرکز ترینکوټ کې د یو لاړو مراسمو پر مهال پیل کړه. د اورزګان د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر عبدالغفار وطنوال وایي چې د دغه درملو په مرسته کېدو سره به د درملو د نشتون ستونزه حل شي. هغه وایي په اوسني موسم کې په روغتونونو کې دغه ډول درملو ته زیات اړتیا وه چې له دې وړاندې دوی نه لرله.
دې دواو کې دا هغه دواوې دي چې دا اوس د ژمي په موسم کې هغه ماشومان میندې او کوم راجین چې روغتیایي مراکز ته ضرورت مراجعه کوي او هغه مریضي چې اړوند سینه بغل دي، زکام دي او نورې کوم مریضي چې په دغه موسم کې زیاتې وجود لري نو هغه اړوند دواوې دلته په دې دواو کې وجود لري. یعنې د موسم سره برابر دا دوا ورته برابره سوې ده. تقریبا د 12 کلمه شاوخوا اقلام پکښې کې دي چې هغه یعنی هغه اساسي دوا ده چې په دې سره موږ کولای سو دغه کم د روزګان د ولایت د روغتیا په برخه مشکلات چې وي هغه تر ډېره حده پورې حل کړو.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو د یونیسف د ادارې د غډون مرستو څخه هرکلی وکړي. نوموړی وایي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف دغه مرسته به په ترینکوټ کې د زیات شمیر جګړه ځپلو میرمنو او ماشومانو ژوند وژغوري.
تر ډېره حده پورې به دا زموږ د خصوصا د میندو او د ماشومانو د روغتیا په برخه کې ډېر مثبت بدلون راولي. دا په اول قدم کې ده. دوهم قدم کې بیا نور د ماشومان د پاره د سوی تغذیه کومکونه رسیږي، او همدا ډول د میندو د پاره نور مواد هم رسیږي، صحیح کیټونه دي پاره کې خوراکي توکي دي، او همدا ډول واکسین به رسیږي. تاسو پوهیږئ چې موږ په روزګان ولایت کې خصوصا د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لرو، یعنی دا په دې معنا نه ده چې دا بزموږ ستونزې سل فیصده هواری کې. ولې
دا فداسیال کې د چلدی وړاندې روغتیایي چارواکو او د انسپ ادارې مسؤلینو ویلي و چې په دغه ولایت کې شاوخوا 90% ماشومان او میندې له خوارځواکۍ سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوری ریاست وروسته ورځ ده. تمه ده چې سبا غرمه مهال د امریکا په وخت د امریکا نوی منتخب ولسمشر جیو بایدن د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه باندې لوړه وکړي. خو تر هغه مخکې نن ښایي د راپورونو په اساس ولسمشر ډونالد ترامپ لسګونه مجرمین وبخي. دا چې په دغو کې به څوک وي، نوریاس نوری په دې اړه راپور جوړ کړی.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن په لسګونو کسانو وبخي. په دوی کې به هغه کسان هم شامل وي چې د جنایي جرمونو په خاطر سزاوی ورکړل شوي دي. ترامپ چې نن د جمهوري ریاست دورې وروستۍ بشپړه ورځ ده، دغه اقدام داسې مهال کوي چې وروستۍ نظر شمیرنې ښیي چې د هغه له کار څخه د خلکو د رضایت اندازه د هغه د جمهوري ریاست په دوره کې تر ټولو ټیټې، یعنې په 34% ته راښکته شوې ده. امریکایي رسنۍ د سپینې ماڼۍ د سرچینو په حواله وایي چې ترامپ ښایي له 80% پورې کسان وبخي. په دوی کې د مختلفو قشرونو د راپ موسیقي لې وستوري نه نیولې تر یو ډاکټر پورې چې په روغتیایي خدمتونو کې د درغلیو په تور په زندان کې دی خلک شامل دي. خو دا نه ده څرګنده چې آیا ترامپ به خپل پخوانی نږدې همکار سټیو بانن چې د مکسیکو او امریکا پر پوله د یو دیوال د جوړولو لپاره د بسپنې راټولولو یوې ډلې ته پرې د فدرال ادارې د درغلۍ تورونه لګول شوي هم په دې کسانو کې شامل وي چې نوموړی یې بخي. بانن چې د ترامپ یو با نفوذ سلاکار او د 2016 کال د انتخاباتو تنظیمونکی پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. دا هم نه ده معلومه چې د ترامپ په لیست کې به د هغه د شخصي وکیل رودو جولیانی نوم هم شامل وي که نه. جولیانی د تیر کال د نومبر په 3 د ولسمشرۍ په ترسره شوو انتخاباتو کې د تشو درغلیو د هغو ادعاو تل پلوي کړی چې ترامپ راپورته کړي دي. ترامپ چې خپل ډیموکرات سیال جو بایدن ته خپله ماته نه ده منلې، سبا د هغه د لوړې په مراسمو کې هم ګډون نه کوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تر اوسه دا هم نه ده روښانه چې آیا ترامپ به د دې هڅه هم وکړي چې د ممکنه جرمونو د تورونو په وړاندې هم ځان او هم د خپلې کورنۍ نور غټان، خپله لور ایوانکا، خپل زوم جاریډ کوشنر او خپل نور دوه زامن ډونالد جینر او ایریک خوندي کړي او د بخښنې په دغه فرمان کې چې نوموړی به نن ورکوي شامل کړي. دې ته په پام سره چې ترامپ او د کورنۍ غټان غړي تر اوسه رسما په کومو جرمونو نه دي تورن شوي، خو دا به مخکې تر مخکې یوه هڅه وي چې په راتلونکو کې دوی له هر ډول جرمونو څخه خوندي کړي.
او په هند کې پرون مارنیونکو یو غټ مار چې حیوانات لکه خوسکی او غرڅی تیرولی شي او د اسکواټور ماشین داخل ته ننوتی و ونیو. نور حال به له نوریاس نوری واورو. په همدې سره به پروګرام هم پای ته رسیږي. بله خبري مجله بیا سید سمی عباس وړاندې کړي.
دا شور او ځواک د هغو کسانو دی چې هڅه کوي د ځمکه کیندونکي اسکواټور د ماشین له دننه یو غټ مار راوباسي. دا پیښه پرون دوشنبه د هند اودیشا ایالت په برهمپور سیمه کې رامنځته شوې وه. د سیمې اوسیدونکو رویترز خبري آژانس ته وویل کله چې ورته د دوو غټو مارانو خبر ورکړل شو، یوې سمدستي ونیو خو د بلې و چې د اسکواټور ماشین ته ننوتی او د پرزو تر شاوخوا یې ځان راتاو کړی و. نیولو یې 4 ساعته وخت ونیو. مارنیون کای سوادین کومار وای یو مار مو چې څه باندې 2 متره اوږد سمدستي ونیو، خو هغه بل چې ماشین ته داخل شوی و په رایستلو مو 4 ساعته وخت تیر کړ. د رویترز په خبره شوې ویډیو کې ښکاري چې دغه غټ مار چې اوږدوالی شاوخوا 3 مترو ته رسیږي، وروسته خلک د اوبو یوې نږدې ویالې کې خوشې کوي. دا ډول ماران چې د هند په لویه وچه کې ډیر موندل کیږي زهر جن نه دی او د انسانانو لپاره ډیر خطرناک نه بلل کیږي، خو پوست انقباضي خاصیت لري او کولی شي یو بشپړ حیوان لکه خوسکی یا غرڅه تیر کړي. دغه ماران خپل ښکار په سابندۍ یا زندۍ کولو او تیرولو سره له منځه وړي.
آزادی خبری مجله اورئ.